څلور بجې سوې زه عبدالحی کاکړ یم او تاسو مشال ریډیو اوري هله کوم چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. آی سی آر سی د پاکستان په دوه شهرونو کې کارونه درولې د دې په نورو ادارو څاس راتوي په جړه ریپورت اوري. په وزیرستان کې د طالبانو او فوج ترمنځ شوې نښتې او پر ځای د معاهدې پر ځای ساتلو لپاره هلې ځلې روانې دي. د امریکا دفاعي کمیټې پاکستان ته په مشروطه توګه د مرستې ورکولو بل منظور کړی دی. دا او د دې ترڅنګ یو شمېر نور ریپورټونه لرو. روشانه مستقبل خبرونه پای ته رسوي خو پای له خبرونو کوو. ویم کوي بشیر کواش. نړیوال سره سلی بیا ریډ کراس ادارې اعلان کړ چې په بلوچستان کې د یو کارکونکو له وژل کېدو وروسته په کراچي او پېښور کې خپل خیریه کارونه ځنډولې دي. د خبر ایجنسی د باړې لښلوبر څخه پېښور ته کډه کیدونکو به کورنۍ پر ګاډي د موټر ګولې پروتو له وجې څلور ماشومان وژل شوي او دوه ښځې ټپيانې شوې دي. افغانستان کې نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي د هیواد په مشرقي برخه کې یو کس د افغان پوځ په جامو کې د نړیوالو ځواکونو یو پوځي وژل دي. د خبرونو تفصیل. نړیوال سره سلی بیا ریډ کراس ادارې اعلان کړی چې په بلوچستان کې د یو کارکونکو له وژل کېدو وروسته په کراچي او پېښور کې خپل خیریه کارونه ځنډولې دي. د دې ادارې یو ویند احمد یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
پاکستان کې پړومبي ځل د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو چارواکی تختول شوی او بیا وجل شوی دی. د هغه مړې تیر اونۍ کوټه کې موندل شوی وو. اوس موږ د دې خبرې جاج اخلو چې آیا پاکستان کې موږ خوندي یو یا نه، او همدې ټکی ته په کتو سره موږ دا پریکړه کړې ده چې کراچۍ او پېښور کې خپل مرستندویه کارونه په الحال وځنډوو.
په بلوچستان کې د دې ادارې د یو برتانوي کارکونکو 60 کلن ډاکټر خلیل ډیل د جنوري په میاشت کې تختول شوی او 13 میاشتې مړې موندل شوی وو. نړیوال سره سلی بوارد له مخه په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې خپل فعالیت درولې دي. د موړی ادارې د پاکستان د جوړېدو رئیس په دغه هواد کې بشري مرستې کوي. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی د باړې لښلوبر سیمې څخه پېښور ته کډه کیدونکو به کورنۍ پر ګاډي د موټر د ماټر ګولې پروتو له وجې څلور ماشومان وژل شوي او دوه ښځې ټپي شوې دي. امنیتي ځواکونه د باړې په دې سیمه کې د عملیاتو د وجې خلکو ته د سیمې د پرېښودلو ویلي وو او پرون یې وروستۍ نیټه وه. د جګړو له وجې له سیمې څخه له دوو لکو ډېر خلک بې کوره شوي دي. یو ځایي اوسیدونکی د باړې د حالاتو په اړه وایي
بولی دومره خطرناکی بولی شوری دی کنا چې دا پتا نشته رای چې د کوم غرازی او رخل ناراضی او تقریبا 50 او 60 ختم کې بولی ویږي. دنه دنه بولی دا سره شي چې دبل په یو کور باندې راشي دا تر هغه وی چات کی او 50 او 30 او 40 ختم کې بولی دا سره ورته لکه تارو چلے دی او چالو یو وسم چالو دی.
بلخوا د پېښور په چغلپوره سیمه کې ودرنه چاودنه شوې چې پکې یو کس ژوبل شوې ده. چارواکي وایي په پېښه کې د ډي اس پي بنارس خان د نخه کولو هڅه شوې خو نوموړی له دې بریده ژوندې وتلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په هیواد کې د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ د ختمولو په موخه ویلي چې په دې لړ کې کوټلي ګامونه اخیستل شوي او د اوبو او برېښنا په وزارت کې د یو کنټرول خونې د پرانیستلو امر شوی دی. د یادونې وړ ده چې له څه مودې راهیسې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف مظاهرې کیږي. په افغانستان کې ایساف یا نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي چې د هیواد په مشرقي برخه کې یو کس د افغان پوځ په جامو کې د نړیوالو ځواکونو یو پوځي وژل دی. ایساف په خپله خبر پاڼه کې د وژل شوي پوځي او د پیښې د کره ځای د ښودلو په اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو په خپله یوه خبر پاڼه کې دعوه کړې چې د دوی یو ملګري د افغان پوځیانو په جامو کې د کونړ ولایت د غازی آباد په ولسوالۍ کې 12 امریکایي پوځیان وژلې دي. دا دوی په وینا په افغان پوځ کې له ډېره وخته د دې لپاره دا کس ننوتی و چې دغه سی برید وکړي، خو ایساف دا ادعا نه مني او وایي یوازې یو سرتیری وژل شوی. دوی وایي پیښه تر څېړنې لاندې ده. د یو بل خبر تر مخې په پکتیکا ولایت کې چارواکي وایي شپږ هغه ځانمرګي برید کوونکي وژلې چې د پولیسو په جامو کې غوښتل لې وي تالاشۍ تیر شي، خو د دوی په وینا په نښته کې دوه ولسي وګړي او درې پولیس وژل شوي. یاد دوی چې دا کال د افغان پوځ په جامو کې پر نړیوالو پوځیانو بریدونه زیات شوي او په داسې حال کې چې ناټو وایي تر 2014 کال پورې به امنیتي ذمهواري افغان ځواکونو ته وسپاري، دغسې پېښو د دواړو خواوو ترمنځ بېباوري زیاته کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی او د فرانسې نوی ولسمشر فرانسوا اولاند د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې پریکړه کړې چې د دې میاشتې په وروستیو کې به د افغانستان په اړه د شیکاګو د کانفرنس په څنډه کې ملاقات کوي. د ولسمشر کرزی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړه مشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو پر لا پراختیا هم ټینګار وکړ. تاجکستان کې د وسلوالې ډلې ازبکستان اسلامي تحریک یو مشکوک سیمه ایز مشر او دوه غړي نیول شوي دي. تاجک چارواکي وایي دوی په جنوبي ختلان ولایت کې نیول شوي. د رپورټونو تر مخه د دې کسانو د نیولو لپاره معلومات د یاد تحریک له هغه اورپکې څخه ترلاسه شوي چې د دې کال په لومړیو کې له پاکستانه وسل شوی و. په دوی کې نیول شوی مشکوک مشر زلې مراد ایشان خانوخ نومیږي او درې واړه کسان د قزل نشان سیمې اوسېدونکي دي. په فروری میاشت کې هم د دوی د دې ځای دوه اوسیدونکو ته د ازبکستان د اسلامي تحریک سره د تړاو په تور د اوږده بند سزا اورول شوې او ډېر نورې چارواکو ته مطلوب دي. د ازبکستان اسلامي تحریک القاعده او طالبانو سره اړیکې لري او په مرکزي ایشیا کې اسلامي خلافت غواړي. او شام کې حکومت مخالفه یغې ډلې په دمشق کې د دوه بمی چاودنو په اړه چې 55 کسان پکې ووژل شو د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې. پرون د پنجشنبه په ورځ شوو دې بریدونو کې 380 کسان زخمیان شوي هم وو. د آزاد شام پوسټ په نامه ډلې پر نړیوالو غږ کړی چې د پیښې د ترسره کوونکو د معلومولو لپاره دې څېړونکي ورولیږي. راپورونه وایي دا په 1314 میاشتو کې د ولسمشر بشار الاسد خلاف کوم پاڅون مخې ته راغلی. تر هغې وروسته تر ټولو خونړې پیښه ده. د ملګرو ملتونو مشر دا پیښه غندلې وه او په ښکېلو غاړو یې د سولې د نړیوال استازي کوفی انان د سولې پلان د عملي کولو غوښتنه کړې وه. د خبرونو پای.
خبرونه بشیر غواش وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د بشری مرستو نړیوالې ادارې آی سی آر سی د پاکستان په دوو ښارونو کې کارونه بند کړي. د دې به په نورو ادارو باندې څه اثر وي؟
د دې اثرات چې دي هغه پریوځي په نورو ادارو باندې هم که بغیر سرکاري ادارې دي هغه چې دا وخت کار کوي نو هغوی به ډېر ځان ته اوس هم د هغوی دا کوشش وي چې هلته لاړ نه.
د امریکا د دفاع کمیټې د نیټو لپاره د سامان وړلو څخه د بندیز پروتوکول په چر پاکستان ته د مرستې ورکولو بل منظور کړی دی. د دې به پر پاکستان څه اثرات وي؟
اوس هغه نیګوسیشن د خبره تلې ده. اوس زور خی چې قدم ونه کنو موږ ته یک به ریسټریکټ کو یا به کنډیشنل کو.
مدني ټولنو د اجمل خټک پر مزار د برید په ضد مظاهره کړې. له شهري پلوه دا څنګه کار دی؟ یو دیني عالم
اجمل خټک قبر هغه ورانول نو داسې قسم قبرونه ورانول دا بالکل حرام قطعي دي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو او په پای کې روښانه مستقبلونیز پروګرام لرو. له مشال سره اوسئ. اوس هم د خبرونې د پایل رپورټ. د سره سرب نړیوالې کمیټې په کوټه کې د خپل ادارې د یو کارکونکي تر وژنې وروسته په پېښور او کراچۍ کې خپل دفترونه تړلي دي. د یادې ادارې لخوا د دغه ګام وروسته د سیند صوبې په سیلاب ځپلو سیمو کې د سره سرب مرستندویه کارونه ځنډول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ ظفر کریمی راکوي.
د سره سرب د نړیوالې کمیټې چارواکي وایي پېښور او کراچۍ کې د دوی د دفترونو له تړلو وروسته د دوی لخوا پاکستان کې ترسره کېدونکي د خیر خیګړې کارونه د یاد شوي هواد په دریو صوبو کې تړل شوي دي. د یاد شوي ادارې چارواکي وایي دوی دا پریکړه وروسته له هغې کړې ده چې د دغې کمیټې یو چارواکی خلیل ډیل په کوټه کې وسلوالو هغه مهال وتښتو کله چې هغه د دفتر څخه کور ته روان وو او بیا څلور میاشتې وروسته د هغه مړی وموندل شو. د یاد ادارې ویان احمد یوسفزی په اڑوائی
پاکستان میں پہلی دفعہ آئی سی آر سی کے ایک کارکن کو
پاکستان کی پڑمبی زل دسر صلیب دنڑائی والی کمیٹی یو چاروا کے تختول شوے او بیا وجل شوے دے دہاغ مڑے تیر اونائی کوٹا کے مندل شوے وو وس منگ دے خبری جا جا خلو چی آیا پاکستان کی منگ خوندیو یا نا او ہم دیر ٹکی تا پکتو سرا منگ دا پریکڑا کڑے دا چی کراچے او پیخور کی خپل مرستندویا کارونا پیل حال وزندو وو. د یادې ادارې د ویبپاڼې تر مخه د سره صلیب نړیواله کمیټې د جنگ څخه اغیزمنو شوو خلکو سره بیلابیلې مرستې کوي. جنگ کې نیول شوو کسانو سره مرستې کوي. دوی د روغتیا، خوړو او د ژوند په نورو برخو کې هم د خیر خیګړې بیلابیلې پروژې لري. پاکستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې چارواکي وایي هغوی ته د دې خبرې احساس دی چې د هغوی لخوا د ترسره کېدونکي کار د ځنډولو د پریکړې څخه به په هغو زرګونو خلکو اغیز پرېوځي د چا د ژوند دارومدار چې د یادې ادارې په مرستو پښتو اډا نه دی. پاکستان کې د سر صلیب ویان احمد یوسف زیوی پیښور کې د دوی د ادارې لخوا تر ټولو لوی پروژه د هسپتال په شکل کې شتون لري چرته چې د جنگ څخه اغیزمن شو خلکو درملنه کیږي. هغه زیاته کړه که څه هم دوی پیښور کې خپل دفتر تړلی دی، خو د دې ترڅنګ بیا هم دوی پیښور او مظفر آباد کې د جسمانی بیا رغونې پروژې به جاری ساتي. جسمانی بیا رغونې کمی پروژې په پیښور او مظفر آباد کې شتون لري، هغه به جاری ساتلی شي. د یادونې وړ ده چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې چارواکي خلیل ډیل مړی د اپریل د میاشتې په 9 نیټه کوټه کې پولیس چارواکو ته په لاس ورغلی و. د خلیل ډیل مړی د موندلو وروسته د سره صلیب نړیوالې کمیټې د کوټې په ګډون ټول بلوچستان کې سمدست د خپلو مرستندویو کارونو د بندولو اعلان کړی و. د سره صلیب نړیواله اداره د کال 1940 راهسې پاکستان کې خپل مرستندویو کارونه مخ په وړاندې بیایي. یادې کمیټې په سند او بلوچستان صوبو کې د لاب څخه اغیزمنو شو خلکو د پاره یو شمیر پروژې لرلې، کوم چې د زیارت په ورځ د دغه ګوند چارواکو لخوا د اعلان شوی پریکړه وروسته د اوس لپاره ځنډول شوې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په داسې حال کې چې HRC خپل کارونه ځنډولې دي، پښتنه دا ده چې د دې به په نورو ادارو چې په پاکستان کې کار کوي څه اثر وي. د دې پښتنې جواب په امیر ساحل په دې رپورټ کې درټولو کوشش کړی دی.
د نړیوال سور صلیب ادارې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبو کې خپل فعالیت درولې دی. دا ګام د ادارې تر هغې وروسته واخیسته چې د روان زیږیز کال د اپریل پر 9 د دې ادارې یو کارکوونکی ډاکټر خلیل رشید ډیل ووژل شو او مړی یې د بلوچستان له کوټې سره نږدې وموندل شو. د سور صلیب ادارې کار درول آیا پر نورو بشري مرستندویو ادارو هم اثر لري او آیا د دې ادارو کار به هم متاثر شي کنه؟ په اسلام آباد کې د نادولتي ادارو او پرمختیايي چارو کارپو عارف تبسم وايي د یوې ادارې بندیدل د نورو هغو پر کار هم ډیر اثر لري.
د دې اثرات چې دي هغه پریوزي پر نورو ادارو باندې هم پریوزي، او هغه به یقینا چې اوس په کومه سرکاري ادارې دی هغه چې دا وخت کار دی، نو هغه به ډیرو ځان ته اوس هم دي. دا هغه دا کوشش وشي هلته لاړ نه شي، ځکه چې په هغه ادارو کې د امنیت چې کومه ده هغه خرابه ده، یا نن سبا چې کوم دا د تاوان لپاره خاص کر د انجو خلق پښتول شروع شوي دي، دا ډېر لوی تھریټ دی د خلکو لپاره.
په اسلام آباد کې د یو بل نړیوال مرستندوی ادارې کارکونکي عثمان خټک مشال راډیو ته ویل، هر کله چې داسې پیښه کیږي نو د نړیوالو مرستندوی ادارو مشران او چارواکي ټول یو ځای غونډه کوي او د حالاتو جاج اخلي. د خپل ادارې نوم د امنیتي وجوهاتو له کبله وانخیست. د خټک په خبره په دې وروستیو کې چې د خیبر پښتونخوا له کوهستانه د قومي اسمبلی پخوانی غړي ګواښ کړی و چې د نادولتي ادارو خزینه کارکونکي د دوی سیمې ته نه ورځي، کنه نو د سیمې اوسیدونکو ته به په نکاح کړي. دې خبرې هم د مرستندوی ادارو پر کار اثر کړی دی. دوی ویل د دوی ادارې هم له 13-15 میاشتو راهیسې د بلوچستان په ځینو سیمو کې خپل فعالیت محدود کړی دی. نړیوالې مرستندویه ادارې اکثر وخت په نام نسیمو کې پرمختیايي فعالیتونه هم دروي، خو د پاکستان د اقتصادي چارو وزارت پارلماني سیکرتر ډاکټره زلی هما وای په هیواد کې ټول پرمختیايي کارونه روان دي. دا وای ټول پرمختیايي ادارې کار کوي، خو دا چې په دې کې باید ځایي ملګري هم شامل کړل شي. لکه دا نړیوال کارکونکي چې کار نشي کولای، نو د مثال په توګه د بلوچستان یا د خیبر پختونخوا حالات کې خراب دي، نو باید پروژې د ځایي خلکو او ادارو په وسیله عملي کړل شي. داسې نړیوالې ادارې هم شته چې په پاکستان کې حکومت یا نورو مرستندویو نادولتي ادارو ته پیسې ورکوي چې خپل فعالیت پر مخ بوزي. نو له داسې خبرونو سره چې ادارو خپل کار ځنډولی یا یې محدود کړی دی، آیا نړیوالې پیسې ورکوونکې ادارې به د پیسو ورکول ودروي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د پرمختیايي چارو کارپو عارف تبسم وایي د دې ادارو کار په خرابو حالاتو کې د مرستو رسول دي. دی وایي فکر نه کوي چې مرستې به ودرېږي.
خلکو ته اوبه نه رسېږي، خوراک نه رسېږي، تعلیم بندوبست نشته، د صحت او د روغتیا لپاره لارې چارې نشته، او سره سره د خلکو د روزګار ذریعه نشته. نو بلې خوا ته په هغه علاقو کې دننه یا خو هلته کانفلیکټ موجود دی، یا هلته جنګ موجود دی، یا هلته سیلاب راغلی دی، یا هلته ځمنه راغلې ده. دارنګې ادارې چې کله دي چې کوم ډونر ایجنسیانې موږ ورته وایي، هغه خو کار کوي د دې لپاره چې دغه رنګه چې کومې شخړې دي، کومې مسلې دي، له هغه څخه چې عام خلک دي
په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې اکثره وخت داسې پیښې کیږي چې په کې د نړیوالو ادارو کارکونکي یا خو کار ته نه پرېښودل کیږي او یا هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخیږي. نو عثمان خټک په خبره د دوی اداره خو به خپل کار ته په هر صورت دوام ورکوي، خو د عمل طریقه به بدل کړي او هغه ځایونه چې په کې نام نیوي هلته به دوی خپل کار هم په محدود کچ وکړي.
د ای سی آر سی په پاکستان کې په دوه شهرونو کې د کارونو درول او دغه په نورو ادارو باندې هلته د په کار اثرات. اوس هم د امریکا او پاکستان ته اړیکو باندې رپورټ. د امریکا دفاعي کمیټې د پاکستان نه خدمات اخیستلو باندې د بندیز بل منظور کړی او وایي چې تر څو پاکستان د نیټو د رسد د لارې نه وي پرانستی او د ترګري خلاف ښکارا ګامونه نه وي پورته کړي، درغې د پاکستان امداد ودرول سي. په پاکستان کې د بل ته کار پوهان څنګه ګوري؟ ریاض مسخیل له اسلام آباد پر رپورټ لري.
په ذکر شوی بل د پاکستانی حکومت دریز معلومولو لپاره مشال ریډیو د خارجه دفتر ویان معظم علی خان سره تماسونی ولو، خو هغه د خپل مصروفیاتو له کبله خبرې اترې ونه کړې. مشال ریډیو چې کله د دغه بل په حق لا د خارجه چارو د کارپو او پخوانی سفارتکار بیرستر زید سعید نه تاسو کو، نو هغه وی چې د دې بل مقصد په پاکستان بندیزونه نه بلکې په خپل په امریکایي امداد نظر ثانی کول دي. د زیاتوی
وی خپل ایډ باندې کنډیشنز کې خود لاوی اوس زور خي اوس هغه نیګوسیټ خبر تلے دا اس زور خی چیت کدامو نکنو مونگ دتا ایڈ با ریسٹرکٹ کو یا با کنڈیشنل کو نو آگا کمیٹی چی دا نو آگا دا ریکمنڈیشنز با ہاؤس کزی و آگا با بیا لیجسلیشن کئی.
کل چی مشال ریڈیو دا نموڑی نا دا تپوسو کو چی آیا پا امداد کمولو یا بیا دا دسسی سرا مشروطولو لکبل با دا ترہگر خلاف جنگ باندے ساسر پریوزی نو دووے
ما خیال دے ضرور با پریوزی پاکستان با بیا رو رو نیوٹرل شی دے جنگ کے.
پیخور پوانتون کے دا بین الاقوامی تعلقاتو دا سانگ مشر اجاز خٹکوائی چے دا دے تاوتری خوالی با دیرے بدے اغیزے مخیطراشی او باید چے دوان ڈلے دا جذباتو پزے دا ہوش نکار واخلی. اجاز خٹک زیادتوی
دا سے دیر پوزیٹیو سائنس نے دی پریکٹیکلی قتل لی چے آیا پاکستان تا دے امریکی دے امداد سمر ضرورت تے دینے بغیر دے کرائیسیز دا کے خدا اکنومک کسو تا لڑا خبرہ مدا با کم زیتا رسی دا خبرہ او ما دا شاید چے کل امریکا سینکشنز لگئی امریکہ بیا یواز دی یورپ جاپان او نور انٹرنیشنل ادارے چی دیکھنا اب امریکی سرا زیادی جفتی وی دیر تیر فولی دیتا مو کل کی دل پکای دی کہ چی دی جوڑ دا ورانا چی دا اگا دی دی شتی دی طول شتی امن دی پارا چی دیر خشن دی او پاکستان تا خصوصا دی دی ریزرس خونی
دا دفاعی کمیٹے دا منظور رستو باوس دا بل دا ختمی منظور دا پارا امریکای سینیٹ تزی او دا حل تنا دا پاس کی دو صورت کے با دا دا قانون برخشی چی تر مخ بے دا پاکستان امداد دا پارا دا امریکا دا دفاع وزیر پلیکل زاندر کے باور ورکوی. دا بل پدا سے وقت کے مخترا غلے دے چروان میاش کے شکاگو کے دا افغانستان پا حق لا دا ناٹو یو مهم غنڈا ہم کی دن کی دا. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو خپرونے پردے زی پائی تھا رسی گی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپ ناستی؟
یار نن پکار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دی کې د خپ کې دوه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
هو ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکټ mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
تر اشتیا وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووره.
او ورشه
وسم شمالی وزیرستان سزو په شمالی وزیرستان کې په تیر ورځو کې د طالبانو او د حق د فوج ترمنز نشټې سوي چې پکې یو شمیر کسان له دواړو غاړو څخه وژل شوی. دغه پیښه د مولانا نصیب خان د وژل کېدو وروسته رامنځته شوې چې طالبان یې تور په حکومت ولګوي، خو لا غو وروسته ځایي قبایلي جرګه فعال سو چې د حکومت او د فوج ترمنز کوم مائده ده هغه ماته نصیب زده. جرګه غړي وایي چې د حکومت او د وسلوال ترمنز دا امن مائده پر زائده چې دوی په ونه لدی سره د خلګو ستونزې کمیسي. نور تفصیل زموږ د همکار پر رپورٹ کې.
گرن وزیرستان امن جرګه او نور قبایلی مشرانو او علما کرامو د انتظامیه سره د تیرو څو ورځو خبرې اترې روانې دي. د جرګې مشرانو وینا ده چې دواړه فریقین یعنی وسلوال او امنیتي ځواکونه د جرګې مشرانو سره په خبرو اترو کې پر دې سلا شوي دي چې په سیمه کې به څو کاله وړاندې ترسره شوې امن معاهده برقراره وي او د غلطه په بشپړه توګه د عملیاتو کم امکان په نظر نه راځي. په دې اړه د وزیرستان امن جرګې پخوانی مشر او د روانه قبایلی مشرانو جرګې غړی مولانا ګل رمضان مشال ریډیو ته وایي
خو فل خلق امن د وزیرستان شه یکی مشکلات یا فل خلق هم شوی دی دوی سره طرفینه نشته د کی مدد امن اطمینان رکړای شوی دی او خصوصا د وزیرستان شورا په خپل معاهده باندې ویلوړه دو ان شاء الله پزداري به هم کو خلاف رضی نه کو
چې د غلدا د دواړه فریقینو لاړه په بیا بیا امن معاهده دوامدار ساتلو باندې زور ورکول کیږي. نو بیا ولې د دواړو فریقینو ترمنځ وخت په وخت خطر رامنځته شي؟ نو موړې زیاته کړه
وزیرستانیونه د زړه خواهش داده چې امن قیم دایم وي او بدامنی نه وي. یو وشور انسان او عاقل انسان بدامنی نه خوښوي. کله کله داس کېدای شي جمهور هم مثال په ځوی باندې وروړي الوندې کو بچای لوندې کو مړی کو داس حالات فهمي کله کله جوړیږي.
کله مو چې دغه پښتنه د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه نه وکړه چې یو اړخته د غلطا د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ وخت په وخت نښتې کیږي، نو بل طرف ته دواړه فریقین په امن معاهده دوامدار ساتلو باندې هم زور ورکوي، نو دا څه معنی لري؟ په ځواب کې دوی وایي
امن جرګه او بعضی د طالبان ګروپونه چې کوم دي هغوی خو غواړي چې هلته کې امن وي، لیکن هلته داسې عناصر شته چې هغه امن نه غواړي. ضرور به کوششونه چې که په امان کزن خلک دي د هغوی به وي، خو زما چې څومره خیال دي چې څو پورې دغه خلک چې کوم امن دشمنان دي او بار بار داسې واقعاتو کې ملوث وي، نو په کار دا وي چې د هغوی خلاف اپریشن وشي.
څېړونکي وایي چې که دغلته بعضی هغه خلک چې امن خراب باول غواړي او د تیرې اونۍ په شان انختې په بیا بیا رامنځته شي، نو دولت به مجبوره کړي چې د غلطه عملیات وکړي.
سروې
مشال ریډیو پښتني سندرغاړي د سټیج فنکارانې او خبريالانې نه دي هېرې کړي.
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه کې.
اوسم د پښتو د وتلي شاعر او سیاستوال اجمل خټک پر مزار باندې د بریت پاړه د احتجاج او د مذهبي علماو د ریزونه د مدین ټولنو د اجمل خټک په مزار د بمید په بریت وروسته د مزار دوره کړې او هلته شمې بلې کړي. مدین ټولنو د خیبر پښتونخوا او د عوامي نېشنل ګوند د پېښه په سختو ټکو کې غندلې ده. دا لومړی ځل نه دی په پاکستان کې پر یو مزار باندې بریت کېږي. تر دې وړاندې د اجمل خټک او د نورو مذهبي او دینی او د پښتنو د وتلو بزرګانو پر مزارونو باندې بریدونه سوي. دا چې د اجمل خټک او په دینی نورو مشرانو پر مزارونو باندې برید پاړه اسلام څوایي په دې اړه باندې سراج ظهیر لزینو مذهبي علماو سره خبرې کړي او دا رپورټ را لېږلې دي.
سمو د وړاندې د پښتو ژبې نامتو صوفي شاعر د رحمان بابا مزار په چاودنه تباه کړی شوی وو او دغه سلسله تراکوړي راورسېده. چرته چې د وروستي ورځو کې د پښتو ژبې نامتو شاعر او سیاستوال اجمل خټک مزار په نخ کړی شو او پر لپسې پکې دوه چاودنې وشوې چې لکه بلې مزار ته زیان ورسېدو. د پاکستان مذهبي ګوندونه او نور عالمان په دې څه فکر لري؟ کله چې مشال ریډیو د مفتي اختر اورکزی نو پښتل نو هغه وویل
خبره اختلاف په دې کې نه دی چې شي جائز مستحب اور مکرو دے وہ کنه دے خبر صدی کی دے چی چاہتا دی یوشی کول اختیار دے او چاہتا نہ دے دی دو جنا دا سی اقدامات کول چ پاغ کی دخل کو کم روایات دی دخل کو ثقافت تے اغوی تے نقصان ورسی اسلام تو حوالے سرا دغو پزرون کی شکوک او شبہات پیدا شی نفرت پیدا شی او دی سرا سرا انسانی حوالے سرا جانی او مالی نقصان سوسائٹی تو ورتی نو یقینا دا خبرہ پ یو مذہب کی ہم جائز نہ دا
دغرنگ مفتی فضل منان وای چی اسلام دیو خبر هم دا ورانی دو اجازت نور کوي او که څوک په یو قبر باندې د شرک عملیات کوي نو باید چې حکومت یې منی کړي.
په شریعت کې د قبرونو رانول دا ممنوع دي او حرام قطعی دي. حضرت نوح علیه السلام چې کوم مزارات او هغه کوم گرجی او هغه کوم بوتان مات کړي وو نو په هغه کې ښکارا د شرک شایبه وه او هغې ته به خلکو سجدې کولې. پاتې شو د اجمل خټک قبر هغه ورانول. نو اجمل خټک په قبر کې داسې د ګنا کارونو نه چارېدلي دي او نه پکې شوي وو نو داسې قسم قبرونه ورانول دا بالکل حرام قطعی دي.
د ذکر وړ دا چې د نامتو شاعر او ادیب اجمل خټک په مزار چاودنې د پښتو ژبې شاعرانو ادیبانو او لیکوالانو سره سره سیاسي او غیر سیاسي تنظیمونو هم په سختو ټکو کې غندلې دي او د حکومت نه راتلونکي کې د داسې پیښې د مخنیوي لپاره غوښتنه کړې ده. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې.
وسمزو جنوبی وزیرستان ته چې سیلاب مسعود د جنوبی وزیرستان یو خاص سمه ده چې هلته یو شمیر کسان د اوسېږي د جنوبی وزیرستان د اوسېدونکو دي او دوی وایي چې له یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي. دغه مشکلات څه دي؟ د هغه ځای له خلکو سره خبرې کړې او دا رپورت سیلاب مسعود را لېږلی دی.
د ډېر اسمت خان سترپنډ غولینا د سویل په لوري د 14 کیلومتره په فاصله د نایویلا په سیمه کې د قطبی وزیرستان یو شمیر قبایلون میشته دي. دا قبایلون غټ واړه جایدادونه شیراز مځکه او په تجارت کاروبار کې هم سامه برخه لري. د دې هر څه باوجود دوی بیا هم ځینې مشکلات او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. یو زمیندار حاجی میربات وزیر ویایي چې میش د چینې کارخانو ته د لکاو کلدارو غانې خرڅ کړی دی. د غنې بل فصل راشین شو خو میشتا د زړه فصل ادایګی لا شوې نه ده.
د میر ډېر زیات هم ځکه دی دغه میشتا د تکلیف پاده د ملي تنظیم نه چې تقریبا میر په د بلسم میشتې ایډنټینا د میر سره سي پیرن دغه سپ جبینه کې برته دی نه نه ورته بیر میشتا غو پیسې نه ملایږي. تا وې سوینې چې د غنې د دوه فصل راشین شوې دی خو میشتا د زړه فصل جمیل تور سوال دی د هغه پیسې یا ندیر ته ملو شوې چې میر و دغه فصل ته میر سره ټریکټر یو شای بل شای په وکی د مهرباني
یو بل قبایلی لیاقت دی بجلی او تشلو د اوبو مسله په دا رنگ بیانوي.
نوی ویلا په دغه شی قبایل مختلف قسم مسله لري چې په دغه شی ټولنه غټه مسله دی بجلی دو. یو غنټه بجلی وی او یو نه وی او چې کله د بیل د وصولولو ټیم روشي نو په زرینه ری په بیل روشي.
عمر خان وزیر زیاتوی چې میژد غنم او فصل اخستای دی خو دا غنم وزیرستان ته وډلای نه شو. د دې لپاره چې د پولیټیکل انتظامیات چارواکو نه پرمټ لیاداری اصلاوو د سر خلیمو په پښو تیرې شي.
مشتا خپل غانم او پیړ وزیرستان ته وړلتا نه رکای
یي چې پرمټر جوړ کا پرچاور جوړا کا مشتا د پولټی کلاینا پرچیا پرمټر جوړاوی او د سر خلام په پښو تیرې شي.
د کابلانو د مشکلات او غشتنه می چې د قطبی وزیرستان د قومي اسمبلی نمائنده کامران خان په مخ شک شې شو او وویل ترکیما بیرې چې د خلک د بجلی او
د ایبه مسلې دی دا خو لوکل مسلې دی او په لوکل بنیاد باندې و حل کیږي. خو چې کومې د نړۍ د مسلې دی یو د ملت د فصل د غنې ورکول او د ریپي ادایګي نه کړلې چې کومه مسله دو او بل نرت تا او ساو تا چې کوم غنم د وړلو له مسله دو اته د رهبری ضرورت وي. نو په داسې سلسله کې او زجی د نرت پولیټیکل سره او د ساو ته پولیټیکل سره خبره کا او د ملي ول سره او خبره کا او موږ برپور کوشش کی چې د دې د وسره مسلې حل شي.
دا قبایلون یایی چه که حکومتی چارواکی پا دوی نظر وساتی اور پیش که جی و جیی سامه کی پا دوی کشه بیا داسی لایتو نشتا چه پا داسی مکش خپل جایدادونا کاروبار روزگار و تجارتا نور دوام و بخشی.
مونگتا پا دی پتا لیکون را ولگه پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
تاسو کولای شئ چې مشال ریډیو دغه خبرونه په لیکلې بڼه باندې هم پر مشال ریډیو پر ویب سټ باندې وګورئ او دغه خبرونه اوریدلای هم سي. څلرنمې بجې کېدونکې دي. بشرګواش د خبرونو لنډیز را تاوروي. نړیوال سره صلیب یا ریډ کراس ادارې اعلان کړی چې په بلوچستان کې د یو کارکونکي له وژل کېدو وروسته په کراچۍ او پېښور کې خپل خیریه کارونه ځنډولې دي. د خبر ایجنسۍ د باړې له شلوبر څخه پېښور ته کډه کېدونکي بې کورنۍ پر ګاډي د ماټر ګولې پرېوتو له وجې څلور ماشومان وژل شوي او دوه ښځې ټپیانې شوي دي. افغانستان کې نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي د هیواد په مشرقي برخه کې یو کس د افغان پوځ په جامو کې د نړیوالو ځواکونو یو پوځي وژلی. په تاجکستان کې د وسلوالې ډلې ازبکستان اسلامي تحریک یو مشکوک سیمیز مشر او دوه غړي نیول شوي دي. شام کې حکومت مخالفه یغې ډلو دمشق کې د دوه بومي چاودنو چې 55 کسان پکې ووژل شو په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې. خبرونو لنډیز درته اورولې. اوس هم ریاض مستخیل په اسلام آباد کې د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼې لوستي. د دوی په دې ورځپاڼې کې غټ ټکي څه وو په اداریو کې څه لیکلي د دې مهم ټکي په دې رپورت کې واوري.
نن هم کوم په پاکستانی ورځپاڼو نظر واچو نو هرې ورځپاڼې د خپلې پالیسۍ مطابق خبر راپورته کړی دی. د کې جنگ ورځپاڼه لیکي چې د بجلی بحران سیوا شوې دی او راپارېدلې خلکو د وابډا سلور او د سیاسي ګوندونو 15 دفترونه سیزلې دي. بل طرف ته شهباز شریف هم په مظاهرو کې د اولس سره شامل شوې دی. مشرق ورځپاڼه هم دا خبر په سرخې کې ورکوي او وایي چې د بدترین لوډ شیډنګ د لاسه ټول خیبر پښتونخوا کې مظاهرې روانې دي او موټروې هم بند کړې شوې وه. د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز هم دغه خبر ته اهمیت ورکوي او وایي چې ټول پنجاب کې د لوډ شیډنګ په ضد مظاهرې جاری دي. ایکسپریس ورځپاڼه بیا په سرخې کې لیکي چې امریکایي پوځي کمیټې په پاکستان د بندیزونو بل منظور کړی دی. دغه رنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي چې امریکایي بل کې په تجارت پابندي او 70% پورې امداد کمول شامل دي. د دې سره سره اکثره ورځپاڼو د پاکستان او برتانیې تعلقاتو او د وزیر اعظم دورې ته هم کتنه کړې ده او وایي چې دواړو ملکونو خپل منځي تجارت 2.5 اربه پونډ ته رسولو باندې سلا شوې دي. دغه شان کې موږ په اداریو نظر واچو نو اکثر ورځپاڼو خپل ادارېې په لوډ شیډنګ لیکلي دي. د کې مشرق ورځپاڼه لیکي چې د وابډا وزیر سید نوید قمر د بجلی په نرخونو کې د نورې اضافې زیر ورکړې دي او وایي چې دا اعلان به ډېر سر وکړي شي. ادارې وایي چې حکومت د بجلی پیدا کولو منصوبو ته هیڅ پام نه ورکوي او یوازې نرخونه زیاتوي. حالانکه دا وخت د بجلی نرخونه دومره اوچت دي چې د نورې اضافې گنجایش نه لري. باید چې حکومت د اولس ستونزې په نظر کې وساتي او د دې د هوارولو لپاره سوچ وکړي. دغه رنګ آج ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د بجلی کموخت 0.5 میگاواټ ته رسیدلې دي او ورسره کلیوالو سیمو کې شلشل غنټې او خارې سیمو کې 14 غنټو پورې لوډ شیډنګ کیږي او اولس په احتجاجونو لاس پورې کړي دي. بل طرف ته حکومت د بجلی نرخ کې د زیاتوالي فیصله هم کړي ده. ایکسپریس ورځپاڼه هم په دغه موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې ملک کې د لوډ شیډنګ په ضد د جلسونو وروسته دا خبرونه مخې ته راغلي دي چې حکومت د ترکولو نه د بجلی پیدا کولو په منصوبو کار شروع کړی دی او د دې نه به 2.5 میگاواټ بجلی پیدا کیږي او دې منصوبه کې به بعضې ملکي او غیر ملکي کمپنۍ پانګکاری کوي. ادارې زیاتوي چې د افسوس خبره دا ده چې پاکستان ته خوده هر قسمه مادنیات او قدرتي وسیلې ورکړي دي. خودوی کله هم د دینه د فائدې پورته کولو سوچ نه دی کړی او کله د ایران او کله د هند سره د توانایي لوزنامې کوي. ادارې اخیره کې لیکي چې باید پاکستان د توانایي انجینران په دې کار ولګوي چې د هوا، نور، اوبو، کوئلې او دغه رنګ نورو وسیلو نه د بجلی پیدا کېدو جاج واخلي او وګوري چې د دینه با سمره او څنګه بجلی پیدا کیږي او هغه ورځ لري نه ده چې پاکستان با د توانایي پسند کې په خپل خپو ادریږي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه هم خپل ادارې کې لیکي چې د لوډ شیډنګ د لاسه کارخانه ادریدلې او په لکونو خلک بے روزګار شوي دي او د دې سره سره ملکی معیشت ته هم سخت زیان رسیدلې دي او په نړیوالو منډو کې اوس د پاکستانی مصنوعاتو غوښتنه کمه شوې ده او که دا سلسله دغه رنګ جاری وي نو پاکستان ورسره د سختو ستونزو ښکار کیدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې احمد شاه اعظمي دوی ورځپاڼې لوستي. یوه د پاکستان انګریزي ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون چې د اسامہ بن لادن په ایبټ آباد کې د وشل کې دوه پاړه چې حکومت پلټونکو کمیشن جوړ دی په هغه او بل د واشنگتن پوسټ هغه مقاله چې پکې د امریکا او د طالبان ترمنځ د خبرو اترو پر ځای ولر حالت سیړي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي امه چا اعظم وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي، تیر اونۍ د پاکستان د حکومت لخوا د ایبټ آباد کمیشن د راپور خپرولو بیان داسې ښکاري چې د کمیشن پر غړو د فشار اچولو یو چل و، ځکه چې په روانه میاشت کې د راپور خپرولو د اعلان په اړه د کمیشن له غړو سره هیڅ سلا نه وسوې. د کمیشن یو غړي ورسپانې ته ویلي چې د کمیشن لخوا د بشپړ راپور چمتو کول به ډیر وخت ونیسي، خو د دې غړي په وینا د حکومت لخوا تر بیان ورکولو وروسته دوی کار ډیر تند کړی، خو داسې نه ښکاري چې د کمیشن راپور به په روانه میاشت کې تیار شي. د نوموړي په وینا د کمیشن ځینې غړي د رخصتۍ پلان لري او د ځینو غړو ترمنځ د نظر اختلاف هم دی چې کېدای شي د راپور د ځنډېدو لامل وګرځي. خو بلخوا نوموړي ورسپانې ته ویلي چې د کمیشن ټول غړي پر دې سلاسوي چې رپورټ ټول ولس ته څرګند کړي. تر اوسه د راپور جوړولو لپاره د کمیشن لخوا له 100 کسانو سره خبرې شوې دي چې په هغوی کې خبریالان، شنونکي، امنیتي چارواکي، حکومتي چارواکي او سفارتکاران شامل دي. کمیشن ته وخت ورکړل شوی و چې بشپړ راپور د تیر کال تر پایه چمتو کړي، خو د کمیشن غړي تر اوسه نه دي توانېدلي چې راپور ته حتمي بڼه ورکړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي، د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیرونی په کابل کې په خپل یو وینا کې وویل چې سیاسي جوړجاړی د نوموړي د ستراتیژي یو برخه ده. نوموړي وویل چې انتظامیه یې له وسلوالو سره په مستقیم ډول خبرې اترې کړې دي. د ورسپانې په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د خبرو اترو لپاره د تیر کال د نومبر په میاشت کې قطر هیواد وټاکل شو چې د دواړو خواوو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. که څه هم د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ د سولې او جوړجاړي په اړه د خبرو اترو څو پړاوونه تر سره سول، خو د څو میاشتو راهیسې د خبرو اترو د ځنډ ښکار شوی دی. د خبرو اترو د درېدو په حق له دواړو شکیلې غاړې بیل نظرونه لري. د طالبانو لخوا د روان کال د مارچ په میاشت کې بیان ورکړل شو چې دوی ځکه له خبرو اترو څخه راپور شاه سول چې امریکایانو د تیر کال په نومبر کې له کړو ژمنو څخه شاته سول. خو امریکایي چارواکي بیا وایي چې طالبان پر دې رضا سوي و چې په ټولو ولس کې به له نړیوال ترهګر تنظیم القاعده سره د بیلوال اعلان کوي، د هغوی د کړنو غندنه به کوي او د جګړې د سیاسي حل لپاره به له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي، خو دوی دا کارونه ونه کړل.
احمد شاه اعظمي و چې د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعاتو په اړه باندې رپورټ ورته وروي. د قبایلی سیمو جنوبی او شمالی وزیرستان یو شمیر زده کوونکي د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې سبق وایي او دوی له یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی لپاره د حکومت او د غیر حکومتي ادارو لخوا ځخه یو شمیر د وظیفو اعلان هم سوی. خو د قبایلی سیمو د زده کوونکي وایي چې دوی ته چې کومې وظیفې ورکول کېږي په هغه کې دوی له یو شمیر مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه باندې له پېښور د اسرار اتل رپورټ واوري.
په قبایلی سیمو کې د خراب حالاتو له کبله د طالب علمان دی اوږدې مودې راځي په پېښور پوهنتون کې ژوند کوي، ولې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د نړیوالې ادارې یو ایس ایډ او د پولیټیکل واکمنو لخوا د راغلو وظیفو په هکله د کرم ایجنسی او طالب علم شاکر داسې وایي.
او اول چې موږ ته ای پی ای کوم سکالرشپ ته 3400 روپۍ هغه موږ ته نه ملایويږي. موږ چې یونیورسيټي کوم اډمنستریشن دی هلته موږ کافمونه جمع کوي هغه دی ای پی ای ته نه سند کوي. او دیم سکالرشپ چې کوم دا یو ایس ایډ
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکو ماسل نیاز علی خان وایي چې د وظیفو په لار کې د دوی ستونزې هوارې نشوي، نو دوی به د احتجاج او عدالت لاره ونیسي.
دغه نه باوجود چې دوی موږ له سکالرشپ نه انسانونه کوي او دا یو ځل موږ ته لیدای شي 1400 سکالرشپ ته فاټه دغه طرف نه، حالانکه دم ډېر ناکافي ځکه چې موږ کتاب 4000 روپۍ باندې زه په 1400 روپۍ باندې کم کتاب اخلم. ټول کال زه سبق وایم، کال په خیره کې ملو شي نو دا هم ناکافي.
د دې وظیفو مقصد طالب علمانو ته د زده کړې پلار د اسانو ورکولو د غوی د مالیاتي لګښتونو پوره کولو دي. خدا وظیفه دوی ته په داسې محل ترلاسه کیږي چې دوی د زده کړو څخه فارغ شوي وي. په دې اړه زیارت خان چې تعلق یې د ای پی آر پی خبر سره دی داسې وایي.
اوس پر موږ د 10 سکالرشپ نه دی چې زموږ سره تعلق ساتو فاټا سکالرشپ وي او موږ ته اناؤنس شوی یو ډیپارټمنټ کې موږ ته بعد کې فتو ولې کیا اې په دې چې موږ بیا کوم فارم جوړو یا کوم کسان راغونډو کنه اړه کې بیٹه ملګیا.
ولې څه وخت چې مو د پونتون د داخلو د سانګي مشر ډاکټر حزب الله سره خبرې وکړي نو هغه د مسلې قبایلینو غختنه داسې جواب کړي
دی چې کوم سکالرشپ یا دی سونه چې ماته اندازه دی سو سو زله ما سره ملو شوې دی ماته راغلي دی او د دې په وینا په وجه باندې منګا یو کیس جوړ ک چې څنګه د سوات سټوډنټانو ته یو ایس ایډ او ایچ سی یو سکالرشپ ورکړو چې کله دی په ځای کې ټیرریزم او دی آی ڈی پیز جون تیرو نو په دغه مت کې مونږ ته یو ایس ایډ او ایچ سی پیسې را لګلې و هغه مونږ د سوات سټوډنټس ته ورکړي دي کله چې مونږ دا تقسیم وکړو دی وخت کې دی د فاټ سټوډنټانو دا مطالبه شروع کړه چې دا دې مونږ ته راکړي
د پونتون د چارواکو له مخه د پېښور پونتون په قبایلي محصلینو کورس فورس سیواوالی راځي او دوی هڅه کوي چې دوی ته زیاتې نړیوالې وظیفې پیدا کړي چې دا شان د دوی زده کړې مخ په وړاندې لاړ شي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
روغتیا او درملنه
د خیبر پښتونخوا په ارباب نیاز کرکټ سټیډیم کې په پېښور کې د خراب امنیت لوجې د تیر څو کالو راځي د کرکټ نړیوال میچونه نه دي سوي. بلخوا صوبای حکومت وایي چې دوی نړیوالو لوبډلو ته دلته د تحفظ باور ورکوي او دوی دلته بغیر د څویري راتللی سي. په دې هکړه د شبیر احمد جان رپورټ ته ورسي.
خیبر پختونخوا کې پقامی او نړیوال کچ د کرکټ میچونه لپاره لوی میدان ارباب نیا سټیډیم کې 1300 کلورا سي د ترهګرۍ او خراب امنیت لوجه نړیوالې د کرکټ لوبي نه دی لوبېدلې. بلخوا 2008 کې هم د دې میدان د گیټ بهر یوې بمی چودنه ورستو. تر 2010 پورې قامی لوبډلې هم دلته نه راتلې او قامی لوبې هم نه دي شوې. قولې د دې انتظامیه وینا ده چې 1300 میاشتو کې دلته پقامی کچ غټ غټ لوب شروع شوې دي او د دوی وینا ده چې په نړیوال په پاکستان کې د لاهور نه پس ارباب نیا سټیډیم په دویم نمبر باندې محفوظ ترین میدان ګرځول شوی دی. د لړکې د لوبو خبريال اجاز مشال لیډو ته وایي چې د خراب امنیت له وجې د 2015 شپږم راسي دلته کې نړیوال کرکټ نه دی لوبېدلې.
میدان نه زمونږ پلیران چې کوم محروم دي ظاهره خبره ده دغې په ذهنونو باندې یو خواغه یې را ده چې یاره ټیم نه راځي ټیم لوبېږي نه او هغه ته یو انټرټینمنت هغه ته یو د زده کړې موقع هغه وطن ملاويږي د دې وجه نه.
بلخوا صوبایي حکومت وای چې دوی نړیوال کرکټ کونسل ته بلنه ورکړي چې دلته دراشي انټرنیشنل کرکټ ته اولوبي دی باورته سکیورټي ورکوي. دا خیبر پښتونخوا صوبای حکومت بیان می افتخار حسین په دې باب لوای
خو مخکیم دا فرق کړي اوسمه فرق کو چې په پاکستان کې د سریلانکا ټیم باندې چا ټیک شو دا غي نه پسته دلته تقریبا لوبي ختم یو انټرنیشنل کرکټ هم چې کوم نه ختم دي. مونږ په پېښور کې چې کوم نه غي تا فرق کو مونږ خو الډي عملاً دلته د افغانستان او د پاکستان یو ټورنمنت کړم دي او مونږ هر یو د دنیا چې کوم ټیم دي نو هغه دلته راتلی شي مونږ ته تحفظ هم ورکو مونږ دلته انټرنیشنل کرکټ ته چې کوم نه تیار یو مونږ دې قابلیت چې دوی د تحفظ
د ارباب نیا سټیډیم موجوده حالت په حقله د دغه میدان انچارج یا انتظام سنبالونکي زبیر مشال لیډو ته وایي د ارباب نیا سټیډیم انتظامی وینا تر مخه په کال 2015 شپږم کې دلته کې اخیری انټرنیشنل کرکټ د پاکستان او هند ترمنځ شو. ولې دوی وایي چې صوبایي حکومت دې لپاره 40 کروڑ روپیه اعلان کړی دي چې په هغې باندې کار روان دي او ډېر زر به دا میدان یو وار بیا د نړیوال کرکټ جوګه کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روښانه مستقبل.
تر دې وړاندې مو د لوبي په اړه یو رپورت لرلې او اوس هم د هنر ډګر تور جو د لکه څنګه تاسو په مشال رادیو کې د بیلابیلو د ژوند د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکو خلکو مشکلات اوري. داسې په پښتنو کې هغه سندرغاړي او هنرمندان چې ډېر پخوانی دي زاړه دي او اوس له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. د مشال رادیو همکار سراج زهیر هم د دغو پخوانیو هنرمندانو او سندرغاړو ژوند او په مشکلاتو باندې رپورت جوړ کړی. راځي چې ورته واښتو.
د فنون لطیفه پوهان وایي چې یو هنرمند د ټولنیز ژوند خلاوی او ژوند په دوی سنگاری کی ځکه کا دوی سمره هم د خپل ځان دننه ډیر غمونه لري خو بهر چا پرچل کې خوشحالي ویشي. خیبر پختونخوا کې هم بلها پښتانه فنکاران او هنرمندان لګیا دي د خپل ځان او بچو لپاره د پیسو ګټلو سره سره د پښتنو د کلتور دود دستور او ژبې خدمت کوي. خو دې کې ځینې داسې دي چې سلویخ سلویخ کاله یې د فن او ژبې خدمت کړي ولې نن د بی ارزي ژوند تیروي او دوی د حکومت لخوا امداد ته سترګې پلار دي. په دې فنکارانو کې نیم جان، ذوالفقار قریشی، اکبر حسین، سید شهنشاه، آغا زلفی او ایچ ایم رضا شامل دي. هنرمند ایچ ایم رضا مشال ریډیو ته وویل چې د 15 کالو نه د زیات مودې راهیسې د دې فن سره تړلې دي. کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبائی وزیر میا افتخار حسین سره د لړکی رابطه وکړه نو هغه وویل چې زه د مشال ریډیو په وساطت سره ټولو پختونو فنکارانو ته اپیل کوم چې حکومت دوی ته اسانۍ ورکوي، بیا دوی ولې د خپلو کمزورو بې وسه او ناتوانه فنکارانو رونو لپاره یوه ورځ نه وباسي چې د هغوی د مرستې لپاره چیریټي یا خیراتي پروګرامونه او شوګانې وکړي.
زما په لاس کې څومره ممکن وي او زما د طرف نه سم کېدی شي چې ماته بې انتها خلکو داسې میسجونه را لېږي، هغه میسجونه واله ته چې کوم نه زه یاداش کوم چې تاسو صرف دا خبره کول چې ګینده حکومت ته خبرو کوي او تاسو فرض پوره شو، نو دې په خپله شوله نه راځي، کنټریبیوشن نه کوي او سبا دا ورځې په دوی مراتی شي. او دا ما مخکې ویلي اوس وایم دوی ته بل چا ضرورت نشته، دا هغه خلک دی چې د دې مخ خرڅېږي، د دې چې کوم دی وخت خرڅېږي، نو چې خدای پاک چېرې دومره عزت ورکړي او د دې په نوم خل راغونډېږي نو ولې دوی داسې چې کوم دی نو یو تکل د فند قائمېدو ما ورته چې دلته قائمو تر کومه کوي. که تاسو کې څوک بیماری نه زنه شته حال مفت در کوم، سرکاري فیسیلیټیز در کوم، سکیورټی در کوم.
د میا افتخار حسین د وینا سره سم چې د دوی حکومت یوازینی حکومت دی چې د فنکارانو لپاره ګنشمیر ګامونه پورته کړی دي او د غرنګي ورسره لاس امداد هم کړی دی. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنکي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیزغم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیغه
د نه یا سیشن به پورس پوره پوجونی مبجا
تاسو مشال ریډیو روانه غړي چې کومه خبري برخه وه هغه پایتر سيږي. خو اونیز پروګرام روشانه مستقبل تر درته لرو. روشانه مستقبل تاسو ته نن په تکراری توګه وړاندې کیږي او دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ منور شته تیاروي. راځي چې روشانه مستقبل واورو.
په ترقی یافته هیوادونو کې چې کوم هلکان جنکی تعلیم ترلاسه کوي نو په کې زیاتره د 15-14 کالو په عمر کې کار روزګار هم شروع کړي او دا راز نه یوازې په خپل کورنۍ بوج نه جوړیږي بلکې د عملی ژوند د تودو سړو نه هم په وخت خبر شي او دا راز په ټولنه کې هم ادا د ویاړ خبره ګڼل کیږي. د پښتنو په ټولنه کې ک یوې خواته غربت ډېر او روزګارونه د نش برابر دي نو بلې خواته زیاتره هلکان جنکی د خپل زده کړو په وخت سکار روزګار کول هم نه غواړي او د غریبۍ او بې وسیله عمله ډېر پکې بیا خپل تعلیمي سلسله هم جاری و نه ساتلې شي. خو سرنګه چې د ژوند په نورو برخو کې وخت په وخت بدلون او پرمختګ کیږي دغه راز اوس د پښتنو نوې کول هم په دې په هښو دی چې د خپل سباون روخانه کولو لپاره به په خپله مهنت کوي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د قائد اعظم یونیورسيټي د یو قابل طالب علم وقاص علي شاه سره خبرې کړې چې دغلته د ام بي اي اخیری کال کې د لوړو زده کړو ترڅنګ مهنت مزدوري هم کوي. مشال ریډیو سره د خبرو په محل لموړې داسې وایي
دا جی تقریبا 12 نه ما دا ځان کړی را تکړی و چې به ام بي اي کوم ام بي اي او بیا مې دا مې را دا چې کای ځان یې نه کوي کومه مور پلار ډېره دعاګانې دي، دعاګانې د وجې خدای پاک دلته راورسولم چې خدای زموږ یونیورسټي کې راته ایډمیشن ملاو شو. ما ډېر سټرګل کړو، ډېر کوشش مې کړو، داسې مطلب موږ فیم نی بیک گراوند هم کوم دی، مطلب دومره سترانګ نه دی. نو بس ما یو والد چې دی موږ مطلب پنځه روزه کلان دي وګورم سر بکونه یو نظر چې ما چې ایډمیشن دلته کړو شو نو مطلب دلته رهایش ته ونه ګرانو. ما ویل چې زه به دې سره داسې وکړم دلته ما ځانته مطلب
وقاسلی شاوائی دی یونیورسٹی تا راغلی د حیوا د نورو برخو د طالب علمانو په مقابله کې ډیر ښه پوهیږي، خو بیا هم ځینې نیمګړتیاوې احساسوي.
کلاس کی پکار دی وتا چې پریزنټیشن ورته فون پکاري دا کدي دلته چې راځي مین پرابلم دا چې خلکو سمه خامخ دی نشو ترې دی زمو پښتانه خام اکثر او بس بیا صحیح دا فیل کوي مطلب بولنس پکې نه یې راته پکې چې زبان ته لاړ شم سبا ما سکیږي خاص کر دا چې موږ پښتنو کې دا یو غټه کمی ده زه ما دا هغه دي چې مطلب تم چې ایجوکیشن سیچویشن دی هغه هم باندې چې مطلب دا ورکی یو کمپلسری سبجیکټ کی چې پریزنټیشن والا چې ففت کلاس نواله مطلب دا بی اے بی سی پوری ته پکار دي مطلب دا پریزنټیشن وغیرہ په دې کلاس کې پراپرلی چې تم دې دا ورکی ډیزاین شي.
نو مولې زیاتوي تعلیم په یو حال کې هم نه پاتې کیږي، خو چې څوک همت کوي
مرجیدون نیوی پور چې کوم دی ته دا پکار دي چې خپوره مهنت ته کوي مطلب ځان دې خپل ته کوم دی کم نه غړي کرانی کې شخص ته ډیر راځي ته کرانی شو دي چې انوایرمنت کې کوم دی سروایول ډیر مشکل دي بس دا چې ودا کوي مطلب خپل یو غریب سره مطلب یو څه نغنه شي کولای ته پکار دي چې وسره ماشومان ته ټیوشن سٹارټ کی یا د نور سره وړي کې جاب ځان شروع کی چې څنګه چې خپل کوم دې سره به دې کوم دی پریکټیکل ایکسپیرینس هم کیږي او ډیر مطلب ہر سے مونگ پختانے چی ہر سے کولے ہوں بس خود کوشش کری اپل جان تو ریبوری مطلب سے مخ کے راشی کہ سنگ دانور اون سنگ مخ راشی راضی مونگ دے پختانو تم دا پکار دی کہ ہر دی کی ماشاء اللہ مونگ مخ کی مخ کی
دا وی قاسل شاہ چے دخپل بریا راز مونگ سرا شریکو هم په دغه یونیورسټي کې د ایم بی اے اول کال یو بل طالب علم فیاض خان وای په لسم دولسم کې ورسره د خپل مستقبل لپاره پوره معلومات نه و، بس مور پلار یې غوښتل چې ډاکټر یا انجینیر دی جوړ شي.
یو خبره ده لکه ما خپل ځان ته د روح خپل ګایډنس نه شو کنه لکه فرست لیول ته چې وګورې مور لارم تا اول کوشش دی چې راته به انجینیر جوړېږي یا ډاکټر جوړېږي فورس ته تا فیملی سایډ نه او لکه څه چې کله راځه ما خپل انجینیرینګ کې اونر شوم ما چې کله د بی بی اس سره ما د خپل سایډ نه سٹارټ کړو چې راځه ما ماین چې راته کوټه واس فیلډ دی نو هغه کېل د چې چا ګایډنس نه آی تھنک چې لکه اویرنس نه خلکو کې کنه چې مطلب انجینیرینګ او د میډیکل نه علاوه کوم چې نور فیلډز هم دي چې
فیاض خان وای د تعلیم تر څنګه کاروبار هم کوي او د ډیگری په ترلاسه کولو بعد د جوګه شي چې د خپل پلار کاروبار ته نور هم وده ورکړي.
کوشش مې ده ان شاء الله چې خپل څه کم دماغ کړم د والد سره د خپل فاميلي بزنس ته نو ان شاء الله هیڅ به یو پراپر شیپ ور کوم ان شاء الله زموږ چې کم والد سره بزنس مې زما د پراپرټي بزنس ته په فور کې او بل بزنس چې کم ده هغه زموږ کرود اویل چې کم ده کې کوهاټ اویل چې کم ده کې راوځي کم ده کې چې د میری ال تکي د اویل سره هغه ټیکا ده زموږ سره نو دا هغه لکه والد سره زموږ چې کم ده اف اس سي پورې سبق ویلې ده بدلونه چې کویږي او فردر ډیلینګ لپاره خامخا ته کمیونیکیشن پکار دی او ایجوکیشن پکار دے تو مخ نو جنگے گے فل بزنس ایکسپینڈ کے دو دے پارا اگر مال والد سے داگی سر داس کلی نشتا اور انشاءاللہ جس جگہ جوائن کم نو مے بھی چکم دے گورنمنٹ ماتا چکم اس ٹیکر رکھے دا اور چکم دے کرنٹ بزنس دے گورنمنٹ سے رٹ کم ٹیکا دا ہم نے بھی چما تے ایکسپینڈ کی اور کہ ماتا پرفیکٹ اس چکم دے رہی پٹبل ماتا دے پتی کی
بلخوا محمد عمر دا یو کاروباری کورنے سر تعلق لري په قائد اعظم یونیورسيټي کې سبق وای او په دې باور دی چې پښتون ملت ډېر صلاحیتونه لري خو په کار دی چې د تعلیم لپاره یې په کار راولي
سر دا خو ایجوکیشن معنی دا چې ایجوکیشن سره شو کی لکه چې زه اوس ډېر بیکورډ ایریا نه یم او ما ویشو چې زه په کالج لارڅ هم کالج مې انټر سټډي مې خپل ټانک چې زه اول مو الته مې چې کالج ټیسټونه وا کتابونه اول نه ما سټډي کول چې زه په 6-7 کلاس کې زه کالج چې اډمیشن باخلم حالت میں ایڈمیشن وہ کر رہا تھا یہ سڑی ایم جوڑ کی تھی سب یہاں ایچیو کول ہے مین کام سے مجھ سے ضرورت آدھا ایجوکیشن سے مجھے خلق سے کم دی ہر چیز سے تکڑا تھی صرف مجھ سے یہ سی کمی دا آدھا ایجوکیشن مجھے خلق ایجوکیشن سائٹ تلش کی رہتی مجھے ہر چاہ طرح کمپیٹ کر لے سو پشتنا ہر چاہ طرح کمپیٹ کر لے سو وہ صرف ایجوکیشن کمی دیتے ایجوکیشن سائٹ پر رہتی
تاسو دا قائد اعظم یونیورسٹی دا پختنو طالب علمانو خبر اوری دی چے دا خپل مستقبل روخانہ کولو لپارا حسے کوی برهان علی شاه په قائد اعظم یونیورسيټي کې پروفیسر دی وای د یونیورسيټي ته ډیر لک پښتانه را رسیږي او هغه هم صرف د پښتنو لپاره په ځانګړي نشستونو باندې نور د عام مقابلې په داخلو کې ډیر کم پښتانه هلکان جنکی بریالي کیږي
مطلب د کانسټیټیوشن کې په قانون وړاندې او کار شوی دی بیا هغه د وژن موږ ورته پاتې او خود بهر اندا کانسټیټیوشن د کوټې په بیس باندې چې کوم زمونږه حق دی هغه دا و نه پښتنو ته د داخله ملاوي کی د بډه مرغه زمونږه سره په دې کې په میرټ باندې کوم چې شمیر نه باندې تر کې نه نو چون کې زمونږ ایجوکیشن سیستم څه یو کوټه سخت او سن بیک ورډ دی پنجاب د سیمین نو هغه څنګه په ځان ویني په میرټ کې څه نه والی نو هغه زمونږه په هغه ځتی کې سارو کې راشي بهر اندا او په یو ځمانه
پروفیسر برهان علی شاه په موجوده وخت کې د پښتنو د ستونزو په اړه داسې نظر لري
زمون لپاره چیلنج دی پښتانه ټارګټ کیږي هغه په وزیرستان کې دی هغه په نور پاتا ایریا کې دی او هغه په خور کې دی په مردان کې دی او په نور ایریا کې په امریکا کې څه مسله و شنو حالت په زمون پښتون خلک نه دي اوس دا ایمیج بدلول زمون طرف ته کم دی پښتانه پښتنه خو به سم خلک ته ډیر امن پسند خلک ته ډیر کار والا خلک ته مهنتي خلک دی دوی ته په مهنت کولو کې شرم نشته دوی ته په مزدوري کولو کې شرم نشته دوی ته په ایڈمنستریشن او لیډری ملاو چې نو په هغه راته نه حقي نو ولې دې بي دهشتګرشي خلاف لگیا دی جنگ کئی پتہ وہ زبانیں او دغه لپاره یو لار ده چې د دې په ایجوکیشن باندې فوکس وکړي لاول دی هغه خلکو رائے بدل کړي او بیا د خپل قام دغه نه مونږ بچو او بیا به مونږ یو لول ته ورسو چې د نور قانونو سره برابر لول باندې ودیږو
په دې پښتنه چې د نوي دور د مقابله لپاره به ځوان کول په سړول تیاریږي نو موړې وای
چې کومه پورې سمانه وکول دي نو هغه ته د مقابله په دور کې پکا ده چې د مقابله په دور کې به اله کامیابیږي چې د مقابل نه زیات تخطر شي او که چا په دا پته نشته نو هغه دا پته حاصله کې هغه زما غوندې خلکو ذمہواري دي چې هغه دلته وي نو زه د دې د مستقبل نه مایوسه بالکل هم نه یم ځکه چې مایوسي ګناه ده او مایوسي د کمزوري کړي کار دی او پښتانه کمزوري نه دي صرف وروستو پاتې شوي دي نن زما زلمی ټول زما دا نوی ټول چې کوم دی دی په ډېر ښه خدمت روان دی صرف چې دا نور چې کوم زما د دې نوی ټول نه کوم خلک بې لارې کوي نو ذمہواري زمونږ د مشرانو او د پوهې خلکو زیاته شوې ده چې دا بې لارې ټول کوم دی دا هم لارې ته راواوړي او زمونږ نور خلک بې لارې نه شي او هغه ته دا سوچ ورکړی شي چې که چېرته لږ ډېر کمی دی نو دا هغه د دې سوسایټۍ د یو ذمہوار په حیثیت باندې ذمہواري ده هغه د هغه کمی لپاره خپل کوشش کوي او خپل سوچ کې همیشه مثبت ساتي هغه د منفي عناصرو سره نه یو کوي.
د پروفیسر برهان علی شاه خبرې مو اورېدې چې د نوي کول نه یې د لا ډېر مهنت کولو غوښتنه کوله او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. که تاسو هم کومه یوه پوښتنه یا وړاندیز لرئ او یا هم په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د مشال ریډیو په دې شمېره خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211211.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرو.